السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د شورو ورځ 2013 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو مازیګرانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو په اول خبرونه لا اسرار لمومن نورو
د پاکستان تحریک انصاف کاندیدا سب کے سر د قومی اسمبلی سپیکر وټاکل شو د یو بل خبر لمخې هم نن د خبر پښتونخوا او سند اسمبلی سپیکران وټاکل شول او افغان ولس مشر ویلي چې په غزنی کې په ولسی زینو حمله د بخلو وړ جرم دی د بخلو وړ جرم نه دی اوز د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف کاندید سب کے سر د قومی اسمبلی سپیکر وټاکل شو نن د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ د اسمبلی درې سوه دېرش غړو رای واچولې چې په کې اسد قیصر یو سل شپږ اویا وټونه ترلاسه کړل د ده مخالف د پیپلز ګوند خورشید شاه یو سل شپږ څلوېښت رای ترلاسه کړې له دې وروسته اسد قیصر د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ نوموړی وایي زه اسد قیصر د زړه له اخلاصه سوګند پورته کوم چې زه به د پاکستان حامی او وفادار یم اوس به د نوي سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د قومي اسمبلۍ نوی منتخب غړي د مرستیال سپیکر انتخاب کوي د مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف د قاسم سوری او د متحد اپوزیشن سعد اسد محمود ترمنځ سیالي ده ټاکل شوی چې قومي اسمبلۍ به د وزیر اعظم انتخاب سبا وکړي د کوم لپاره چې د تحریک انصاف لخوا عمران خان او د اپوزیشن لخوا شهباز شریف ولاړ دي د یو بل خبر له مخې هم نن د خیبر پختونخوا او سند اسمبلیو سپیکران وټاکل شول د تحریک انصاف کاندید مشتاق غنی نن د اسمبلی په غونډه کې په یو اتیا وټونو ترلاسه کولو سره د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر منتخب شو د اپوزیشن لایق محمد خان ته یې ماتې ورکړه مشتاق غنی چې له ابتاباد سره تعلق لري د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او اعلی زده کړو وزیر هم پاتې شوی بلخوا د پیپلز پارټي سراج دورانی په شپږ نوي رایو ترلاسه کولو سره د سند اسمبلی سپیکر منتخب شوی د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم او نواز شریف پر ضد الازیز یا سټیل مل او فلیګ شپ انویسټمنټ کې سون اورېدنه وکړه بلخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي له نواز شریف سره داسې چلند کیږي کوم چې له یو تراګر سره هم د کیږي نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اډیاله زندانه د اسلام آباد احتساب عدالت ته راوستل شو پر ضد یې د کیسونو اورېدنه وشوه پر دې مهال د تفتیشي افسر محبوب عالم بیان تر ریکارډ کولو وروسته عدالت د کیس نور اورېدنه د شلم اګست پورې وځنډوله بلخوا د عدالت له ودانۍ بهر د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف رسنیو ته وویل
د نواز شریف د مقدمو اوریدنه د احتساب قامی ادارې نیپ عدالت کې روانه ده او د چترال له واخله تر کراچۍ پورې ټول قام د نواز شریف سره ولاړ دی
نواز شریف ته د جولای په شپږمه د اسلام آباد احتساب عدالت د ایون فیلډ په قضیه کې د لسو کالو د هغه لور مریم نواز ته د اوو کالو د بند سزا اورولې او دواړه دا مهال د پینډۍ په اډیاله زندان کې قید دي پر پلار او لور دواړو تورونه دي چې په غیر قانوني توګه یې له هېواده بهر جایدادونه جوړ کړي خو دوی دا تورونه ردوي په کوټه کې د سکرو په یو کان کې د میتین گیس په چاودنه کې د وژل شو کان کیندونکو او نورو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې پاکستاني رسنۍ وایي پرون ناوخته 15 مړي نور هم راوستل شوي او همدې سره په کان کې د ګیرو کسانو مړي راوستل شوي د مړو راوستو لړۍ سرته رسېدلې تر دې مخکې د کوټې کمیشنر هاشم غلزی بیګا مشال ډو ته ویلي وو چې د سیورنز سیمې د سنزیدی په غرونو کې د اتوار په ورځ ناوخته د سکرو په یو کان کې چاودنې دیالس کان کیندونکي لاندې کړل چې وروسته د هغوی د مړو راویستو لپاره کان ته کوشوي څلور کسان هم له میتین ګیسه ووژل شول مشال دو ته وګرځي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اسلامي نړۍ پر پلازمینې برید د ټول اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو برید دی ولسمشر غنی چې نن یې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي غونډه کې وینا کوله وویل په غزنی کې په ولسي ځایونو حمله شوې چې د په وینا د نه بخلو جرم دی. ولسمشر غنی غزنی ته د اوبو ډوډۍ او نورو عاجلا مرستو د رسیدو خبر هم ورکړ او وی ویل د غزنی خاریانو سره د لازم مرستې په خاطر یو سرتاسری پلان تر لاس لاندې دی چې په خې همغږۍ سره به تطبیق شي. د هغې وروسته دا چې وسلوالو طالبانو د اګست پر لسمه نیټه له څو لورو د غزنی پر خار برید وکړ او تر څلورو ورځو له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت وو. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن او ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف نن لیده کاته وکړي. د کرملن په وینا دواړه مشران به په دواړه خیز اړیکو خبرې وکړي چې پکې د توانایي ممکنه خبرې هم شامل دي. د روس په سوچي خار کې دا خبرې وروسته له هغو کیږي چې پوتن او بردی محمدوف پروسه کال په اشکاباد کې د ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک کړ. د روس او ترکمنستان ترمنځ اړیکې د قدرتي ګیس د سپلای پر سر شخړه باندې ټاکنې شوې دي. روس له کلون رئیس له ترکمنستان ګیس اخیستل ځنډولي او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې هیواد به یې تر 2022 کال پورې په خپله نر یا خزا د هند له ملي بیرغ سره خلاته ولیږي. نریندر مودی دا اعلان نن په نوې ډیلی کې د هند د خپلواکۍ پورز په وینا کې کړی دی. نوموړي ویلي هند به له روس، امریکا او چین څخه وروسته څلورم هیواد وي چې خپل کسان خلاته ولیږي. هند له چین سره د سیالۍ زیاتولو په موخه په تیرو لسو کالو کې پر خپل خلایي پروګرام ډېرې پیسې لګولي. تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 13 پیسې اخیستل کیږي او په 120 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 134 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 22 روپۍ 13 پیسې او 22 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 75 پیسې او 1.5 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر د قومي اسمبلی د سپیکر د دندې سوګند کړي. بلخوا د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر چوکۍ لپاره هم رای ورکول کیږي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالي سیټونو به ضمني انتخابات تقریبا درې میاشتې پس کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد احتساب عدالت کې د کورونو په مقدمه کې بیا پیش شوی. یو خبریال وایي
او په ریپورت کې کوم نواز شریف کوم دعوا کړو چې د لندن فلیټ سره زموږ تعلق نشته، نو هغه هم غلطه ثابت شوه.
د انساني وسایلو په رپورټ کې ویل شوی په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډېدو سره به په صوبه کې د روغتیايي کارکوونکو کمی وي. یو خبریال وایي د کره اوسېدونکي د خپلو تیلو او د ګیاسو رویلټی غواړي. نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو خبرونو کې واوریدل، د پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر د قومي اسمبلی د سپیکر د دندې حلف پورته کړی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي احمد الله، یو واری بیا او څه تازه معلومات لري تاسو؟
ډېره مننه ملیحا. څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان د قومي اسمبلی کوم چې سپیکر دی اسد قیصر، هغه لکه شیبه وړاندې چې کوم هغه منتخب شو سپیکر، او دغه شان آیا صادق چې کوم هغه د هغې نه سوګند واخیستو. د هغې وروسته په پارلمان کې د ډپټي سپیکر چې کوم دی، چې کوم کې د تحریک انصاف لخوا قاسم سوری او د متحد اپوزیشن لخوا چې کوم دی هغه سعد محمود چې کوم دی، هغه ترمنځ مقابله روانه ده. دا وخت د وټونو اچولو لړۍ چې دغه شروع د وټونو اچول کېږي، د وټونو چې کله سر ته ورسېږي نو د هغې وروستو به بیا سپیکر چې کوم دی هغه د ډیپټي سپیکر لکه نتیجو اعلان به کوي، بیا به د ډیپټي سپیکر چې هر څوک وټاکلی شو د هغې نه بیا سوګند اخلي. خو دا مهال د لږه شېبه وړاندې چې کله د ووټنګ عمل شروع کېدو نو دوی دا خبره هم کړې وه اسد قیصر چې د شپږ بجو نه به وړاندې وړاندې کوشش کوي چې دا ووټنګ عمل سر ته ورسولی شي، او د ډیپټي سپیکر نوم چې کوم دی هغه هم اعلان کړي. ځکه سهار په 10 بجې باندې اجلاس شروع کېدو، خو اجلاس بیا لږ ناوخته شو، 10:30 راورسېدو. نو د سپیکر ټاکنه چې وه هغه تقریبا د 2 بجو نه وروسته وشوله. بیا د ډیپټي سپیکر ټاکنه چې دا روانه ده، نو پارلماني غړي چې دي هغه سهار نه په پارلمان کې موجود دي، هر لږه شېبه وروسته یو نیم غړی بهر راوځي، لاړ شي بیا واپس را روان دي. خو د وټونو اچولو دپاره د دوی ټولو موجودګي ضروري، نو په دې وجه دوی کوشش کوي چې د 6 بجو نه وړاندې چې کوم دی نتایج اعلان کړي چې آیا ډیپټي سپیکر نن چې دی هغه څوک وټاکلی شو.
سمه ده. څنګه چې تاسو وایئ چې د ډیپټي سپیکر یا د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره د قاسم سوري او د اسد محمود ترمنځ چې دا مقابله روانه ده، او تاسو چې څنګه ګینتی وشي نو نه پس په نتیجه مخې ته راشي. بل تپوس پوکه ماکم لږ شانتې بیا هغه معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې د اسد قیصر مقابله د چا سره وه، هغوی څومره ووټونه واخیستل او په څومره ووټونو دوی کامیابي حاصله کړه؟
ملیحا اسد قیصر چې کوم د هغې مقابله د متحد اپوزیشن چې کوم غړی وو، او خاص کر د پاکستان پیپلز ګوند چې کوم پخوانی اپوزیشن لیډر وو خورشید شاه، هغې سره نن مقابله وشوله. ایوان کې ټول 313 کسان چې کوم وو هغه موجود وو. په دوشنبه په ورځ باندې 315 کسانو سوګند پورته کړی وو، 15 کسانو نن سوګند پورته کړو، داسو 313 کسانو. په دې کې چې ووټونه واچولی شو نو 8 ووټه دا وو چې هغه رد کړلی شو، 322 پاتې شو. په هغې کې 106 ووټونه چې هغه اسد قیصر ته اچولی شوي وو، او 106 چې کوم وو هغه خورشید شاه ته اچولی شوي وو. نو دا شان د خیبر پختونخوا سوابۍ سیمې سره تعلق لرونکي اسد قیصر چې کوم دی هغه د راتلونکو 15 کالو دپاره د پارلمان سپیکر چې کوم دی هغه وټاکلی شو.
ډېره مننه احمد الله چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب شوی دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د پاکستان تحریک انصاف مشتاق احمد غنی او محمود جان خان سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب شوی دی. تفصیل د خالد خان په رپورت کې اورو.
دا ابتاباد نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی مشتاق احمد غنی د سپیکر د انتخاب لپاره یو تیارې واخیستی، او دا د مخالف د عوامي شل پټه لایق خان ویش کوټونه واخیستل. د غشان د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف محمود جان د مرسیال سپیکر لپاره 8 اویا ووټونه، او دا د مخالف پاکستان مسلم لیگ نواز جمشید بمن 10 ووټونه واخیستل. د سپیکر لپاره ټول 108 ووټونه، او د ډیپټي سپیکر لپاره 109 ووټونه واچول شو چې یو پکې مسترد هم شو. دا خپل انتخاب رستو محمود جان خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه به خپل آئینی او قانوني ذمہواری پوره کوي، او کوشش وکوي چې د اسمبلی معاملاتو کې غیر جانبدار پاتې شي.
د ټولو شکریا ادا کوم چې کوم اعتماد یې په ما وکړ، ځکه چې دا یو اهم ذمہواری ده، او ان شاء الله زما به دا کوشش وي چې دا اسمبلی زه د کور پرنګي جوړ کړم، ځکه چې دې کې ټول ممبرز د کور پرنګي کول افراد دي. ان شاء الله دا به ډېر خطر کې سره چلوي. ان شاء الله
دا پښتونخوا اسمبلی په خواني مرسیال سپیکر او د عوامي شل پاټې د صوبایي اسمبلی غړي خوشدل خان وویل چې جمهوریت عمل تر سره کولو لپاره ضروری ده چې مخالف او حکومتي ګوندونه خپل رایې اچولو حق پوره کړي، او بیا د انتخاب وروسته سپیکر خپل سیاسي تړون هم ختم کړي.
سپیکر چې کومه ده د اسمبلی کسټوډین وی داغړي دي موارنې وی امید دې چې کوم سپیکر سے برالو دې به مطلب چې ضرور مطابق وي اسمبلی چلے بلا امتیاز بلا تفریق او مدې ټول ممبرانو سره یک جا سلوک وکړي.
دا سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب وروسته صوبایي اسمبلی کې د ټولو پارلماني پارټو مشرانو مشتاق احمد غنی او محمود جان خان ته مبارکي ورکړه، او دغه یو هیله سرګند کړه چې د صوبایي کابینه غړي او صوبایي حکومت افسران په باقاعدګۍ سره د اسمبلی غونډه کې ګډون وکړي. د جماعت اسلامي عنایت الله په دې اکله وویل
او کابینه عموما کابینه ممبران صوبایي اسمبلی بزنس شهر سیریس نه لینو د دیو جنما دا خبرو وکړه چیرې د نوې حکومت بدا کامیابی چې لکه بیوروکریټس او کابینه ممبران چې دي دا د دې اسمبلی ته جواب ده کی
دا خیبر پختونخوا د اسمبلی منتخب شوی سپیکر مشتاق احمد غنی په دریم ځل د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شو. په 2002 ټاکنو کې هغه د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم په ټیکټ او په 2013 ټاکنو کې دا پی ٹی آئی په ټیکټ منتخب شوی و. دا صوبې د اطلاعات وزیر سره سره هغه د اعلی تعلیم دپاره د وزیر اعلی سلاحکار هم پاتې دی. دغه شان محمود جان خان د پیښور حلقه شپږ شپېتم نه په دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته په دویم وار وړاندې کړل شو. د نواز شریف او دغه کورنۍ پر ضد د درغلۍ دوه مقدمو اوریدنه په احتساب عدالت کې روانه ده. نواز شریف دا مهال د ګرانو کورونو اخستو په یو مقدمه کې بندي دي. نن د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک د نواز شریف خلاف د نائب لخوا دایر شو مقدمو اوریدنه وکړه. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د اسلام آباد یو احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پر ضد د العزیزیا سټیل ملز او فلیگ شپ انویسټمنټ مقدمه اوریدنه وکړه. په دې اوریدنه کې د تفتیشي افسر محبوب عالم مکمل بیان ریکارډ نه شو. په اسلام آباد کې د اے آر وای ټلویزیون خبریال شاه خالد چې د مقدمه اوریدنې پر مهال په احتساب عدالت کې موجود و، مشال ډی ټیویل چې دا د نواز شریف دویمه پیشي وه.
کمزورې لګېدو او هغه نن کریم کلر کپڑے اچولې وې او نواز شریف نه سره زمونږ چې کوم غیر رسمي گفتگو شو نو هغه هم پاره کې دا وویل چې زه ټیکه ما زما صرف د مریم نواز سره په هغه ورځ ملاقات کیږي په کوم ورځ چې زما د نورو سره ملاقات کیږي او کوم تفتیشي افسر چې محبوب عالم هغه خپل بیان ریکارډ کو هغه عدالت ته دا وویل چې مریم نواز اکاؤنٹ ته 59.256 میلیون روپے چې کوم ندارا غلې دي او په رپورٹ کې چې کوم نواز شریف کوم دعوه کړو چې د لندن فلیټ سره زموږ څه تعلق نشته
بلخوا د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سزا خلاف اپیل سماعت د دوه ورځو لپاره د ځنډولو درخواست رد کړی دی. جسټس اتر مین الله او جسټس ګل حسن اورنګزیب د دې مقدمې اوریدنه وکړه. په دې اړه خبریال شاه خالد مشال اړی ته ویل
جسټس اتر مین الله چې کوم دی دا خبره هم وکړه چې دا تفتیشي افیسر یا نیب دا کوم چې کوم دی دا سپریم کورټ ته هم تلی شو. دیو سره مزید ټایم وو. دیو د سپریم کورټ نه دا هم کولای شو چې مزید کم تحقیقات ردی نه کړو. په دې سره هغه دا هم ویل چې د سپریم کورټ د دې تحقیقات نه زیات حکم مزید تحقیقات کړو نو سپریم کورټ دیو له مزید نور هم ټایم ورکاو.
د چهارشنبه په ورځ نواز شریف په یو لینډ کروزر گاډی کې عدالت ته حاضر کړل شو. د دې مخکې د اگست په 14مه د ایډیالي زندان انتظامی په بختربند گاډی کې نواز شریف عدالت ته حاضر کړی وو. د نواز شریف پر ضد د مقدمې د اوریدنې پر مهال د مسلم لیگ نون یو شمیر کارکونان د عدالت بهر موجود ول او د نوموړو په حق یې نارې وهلې. احتساب عدالت د مقدمې اوریدنه د اگست 6 نیټې پورې ځنډولې ده او په هغه ورځ یې د تحقیقاتو ګډې ډلې یعنی جی آی ټی مشر واجد ضیا هم راغوښتې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي د قومي او صوبایي سملو په پاتې او خالی شوو چوکو به زمینی انتخابات شاوخوا 3 میاشتې پس وي او دا چې په دې لړ کې تیاریانې مکمل کړي دي. د جولای 15مې د انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو له یوې نه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د دوی لخوا پر خالی شوو سیټونو به اوس بیا انتخابات کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د نه په ماخام د الیکشن کمیشن یو چارواکي سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 15مه نیټه شوي ټول ټاکنو کې ځینې کاندیدانو د یو نه زیاتو چوکیو باندې اوټونه ګټلې وو چې داین تر مخه یې یو یو لزان سره کېخوا او نورې پریښو دی چې ټولې نه چوکۍ جوړیږي. د نوموړي په خبره دوه چوکۍ له دې سربېره نورې دي چې پکې یوه د ان ای پینډې شپېته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون د غړي حنیف عباسي د نا اهل کېدو له وجې او دا رنګ بل د فیصل آباد ان یو سل درې د کاندید د مړینې له وجې پرې ټول ټاکنې ځنډولې شوې وي. نو اوس به د قومي اسمبلی په ټولو 11 چوکیو باندې زمینی ټول ټاکنې کیږي. سہیل احمد زیاته کړه چې د پاکستان د آئین تر مخ یو کاندید یوازې یو چوکۍ ساتلی شي.
کم امیدوارانو یو نزیات شدون گٹلو نو الیکشن کمیشن بھی تایدا ہدایات جاری کرو کہ تاسو یو سٹ پر چکم ساتل ہوارے نو اگر پریدی دا باقی نا الیکشن کمیشن آگاہ کے نو دا رنگی الیکشن کمیشن تا بھی سفل سٹنو تفصیل ورک چکم سٹ باندی حل فاخلی
دا ذکر دا پدی کی پا پینز چوکیو باندی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان و لالو چی پکی ان اے پینز درش بنو ان اے یو سل یو درش لاہور ان اے دری پنزوس اسلام آباد او ان اے دوسا و درسل وخت کراچی شامل دی پدی چوکیو کی نموڑی دا میاوالی ان اے پینزنوی لزان سروساتل و نور یہ پریخو دی دارنگ دا پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شہباز شریف دا لاہور ان اے دو درش لزان سروساتل او دا پنجاب دا صوبائی اسمبلی چوکی حلقہ یو سل سلورش پیتا او یو سل پینزش پیتا یہ پریخو دی ندی ترسنگ دا پاکستان مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی حلقہ ان اے پینزش پیتا او نہش پیتا چوکی پریخو دی او دا پنجاب دا صوبائی اسمبلی حلقہ دیرشی لزان سرا کے خودا او دغشن دا پاکستان تحریک انصاف غڑی غلام سرور پخوانی وزیر داخلہ چودھری نثار تا دا پینڈی پا حلقہ ان اے نہ پنزوس او ان اے درش پیتا باندی ماتی ور کڑے وا نموڑی لزان سرا حلقہ ان اے نہ پنزوس وساتلا یو بل کاندید میجر ریٹائرڈ طارق صادق ہم دا کامی اسمبلی پا دو چوکو حلقہ ان اے پینز پنزوس او ان اے شپک پنزوس باندی کامیاب شوے دے نموڑی ہم حلقہ ان اے شپک پنزوس پری خودا دا پاکستان تحریک انصاف غڑی علی امین گنڈاپور دا قومی اسمبلی پہ حلقہ این اے اتدرش باندھے دا جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمان تماتی ور کڑی وا او دارنگی دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی حلقہ و نوی ہم گٹلی دا نموڑی دا قومی اسمبلی چوکی لزان سر وساتل و صوبائی پری خودا دا پاکستان تحریک انصاف غڑی اسد کیسر ہم یو چوکی دا قومی اسمبلی حلقہ این اے تلس او دا صوبائی اسمبلی حلقہ پی کے سلور سلویخت گٹلی نموڑی دا صوبائی اسمبلی چوکی پری خودا زکچ دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دے دا قومی اسمبلی دا سپیکر لپارا نمولے دے ہمدارنگ دا عوامی نیشنل گوند غڑی امیر حیدر خان ہوتی ہم دو چوکی گٹلی چی دا قومی اسمبلی چوکی ان اے یو شی لزان سر وساتلا اور دا صوبائی اسمبلی پی کے دری پنزوس چوکی یہ خالی کھڑا
د مشال ریڈیو د پنچمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو دا خیبر پختونخوا په سوابه کې د وژل شوی کس تخپلوانو او عامو احتجاج کوونکو په غوښتنه مقدمه د پولیسو د ترګرې څنګه خلاف درج کړل شوې ده. د مقدمې تر درج کېدو وروسته د سوابه په ښار کې پرونی احتجاج پای ته رسیدلی او د وژل شوي کس مړی خاورو ته سپارل شوی. پولیسو پر هغوی د لګول شوي تور پاړه سنتي ویلې. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا په صوبای کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سه شنبې په ورځ پیل شوې احتجاجي ناسته بېګا پای ته رسول شوې ده. مظاهره چانو بېګانه وخت خپل احتجاج له هغه وروسته ختم کړ چې د دوی په غوښتنه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې خلاف اف آی آر درج کړل شو. احتجاج کوونکي وایي د انوارالحق په نامه مشهور نورالحق نومي دا کس پولیسو او د ترهګرۍ ضد څانګې ځواک په خپل کور کې دننه وژلی دی. د وژل شوی کس یو خپل نور الله په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دو کالو دا تو کالو یو دی لورو هغه چې کمنه را اوچت کړی د د پسینې را غرزولې دي او په دې الفاظ یو تویلې دي چې دا د پلار دی بیا و سجدا چل کړی چې په فورا کې بند نه راخلې دي د دې نه کم څه کم تر هسپتال راخلې دي.
نور الله وویل ک وژل شوی نور الحق څه ګناه کړی وای نو باید عدالت ته وړاندې کړل شوی وای او عدالت هغه ته سزا ورکړي وای.
دا عدالت بولا فیصله کړی و چې د دې ګناغار په دې چوک کې دی راو چې زموږ په مخ کې دی وی شی خو ګناه خو دې مونته خولې وکړي چې د دې څه ګناه دی نو دا لکه دې د ګناه خبر یو.
د احتجاجي ناستې یو مخکش او ځایي سیاسي مشر ایډوکیټ سلیم خان مشال رادیو ته وویل په دې اړه دی لټولو اړوندو امنیتی چارواکو ته پوس وسی موج په دې اړه د صوبای د پولیسو د مشر سید خالد همدانی په ګډون له ځینو نورو پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. او نه هم غوی په خپل پدی اړه څه بیان جاری کړی دی.
د خیبر پختونخوا او د وفاق د صحت شعبې چارواکو لاړه خبر شوی د انساني وسایلو په اړه یو رپورت کې ویل شوی چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو له ورګړېدو سره د صحت په شعبه کې د آبادۍ لپاره به د بدلون ضرورت وي. د رپورت له مخې د ډاکټرانو کمی موجود دی، خو غټ چیلنج د نرسانو او د دایانو د کمی دی. بلخوا له دې شعبې سره تړلي خلک وایي چې ولس ته د صحت معیاري سهولتونه ورکولو لپاره به حکومت ته نور کار کول پکار وي. تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د کال 2013 د صحت په شعبه کې د انساني وسایلو په اړه دا رپورت وایي چې صوبه د ډاکټرانو، نرسانو، لیډی هیلت ورکرانو او د دایانو کمښت سره مخ ده. دغه رپورت تر مخه چې دا وخت د صحت نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره یو کم سلویخ سره 1405 ډاکټرانو، 1,45,570 نرسانو، لیډی هیلت ورکرانو او د دایانو ضرورت دی. د رپورت په وینا چې کال 2013 کې د صوبې زیاتې آبادۍ له وجې به نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره څه کم 650,000 ډاکټرانو او 1,85,000 نرسانو، لیډی هیلت ورکرانو او د دایانو ضرورت وي. د لړکې د پیښور یو خبریاله شي بهیدر چې د صحت د شعبې خبریاله ده وایي چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت د طب په شعبه کې اصلاحات راوستي وو او د طب عملی یې سیوا کړې وه، خو اوس هم د ډیرو اصلاحاتو ضرورت دی. ماشومانو د ناروغۍ ماهر ډاکټر نوران افریدی وایي چې هسپتالونه او عملی د صوبې غټ شمېر ناروغانو ته نشي رسیدي. د صحت په شعبه کې د انساني وسایلو په اړه رپورت کاږي. دا هم یو مسله ده چې اکثره جنکې د طب سیکرې ترلاسه کولو پس د طب شعبې ته نه راځي. د رپورت په وینا چې د طب په شعبه کې ښځې راوستلو لپاره د بدلون ضرورت دی. رپورت وایي دا وخت په صوبه کې 1,40 ډاکټران، 1,502 ماهره ډاکټران او د ښځو د مرضونو ماهره ډاکټرانو شمېر 1,270 دی.
ملخوا د مومند د ډاګ اوتمنځو اوسیدونکو وایي د هغوی په سیمه کې د صحت محکمې لخوا جوړېدونکي رورل هیلت سینټر دی باید زر تر زره جوړ کړل شي. دوی وایي چې په یاد د هسپتال د جوړښت کار د ځنډ ښکار دی او دغه روغتون ته د دریو تحصیلونو ولس علاج ته ورځي، نو حکومت دې د روغتون په جوړښت کار تیز کړي. لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی اورو.
د سیمې ولسوایي چې د نږدې درې تحصیلونو لپاره هم دا یو روغتون دی، نو باید حکومت په کار تیز کړي. رورل هیلت سینټر ډاګ اوتمنځي د 140 کیلومتره په خودبیړخ په غرایزه سیمه کې آباد دی. چې د سیمه اوسیدونکو ملک شاهجان خان وایي که دا روغتون مکمل شو نو د ولس پرې ډېره خېګړه کېږي.
چې اوس خالي کنسټرکشن آرډر یې شوی دی کمپلیټ کېدو، خو د اکسیان صاحب دفتر نه پکې څه لم لیټ دي کې څه وجه رکنه، نو هغې باندې بیا نه څوکۍ کېږي نه پیڅه کېږي او بس کار په نیمه کې ولاړ دی ډب دی، نو دغه مشکل لاته پېښ دی پکې.
ملک محمد ایوب خان وایي چې دې روغتون ته د هغوی سترګې دي، ځکه چې غلنه یا کون یا شوقدر او پېښور د هغوی د سیمې نه ډېر لرې دي او د سیمه ولس ډیر غریب دي، نو نشي کولای چې هغوی خپل مریضان د سیمه نه بهر روغتونونو ته بوزي.
دغه لا د کټوړې خلک راځي، د ختمانځي ډاګ وتمانځي ولا راځي، کمالي راځي ولا د وبو د آبادی اند سوري د دې تکلیف او تزيات دي. دغه د خیره څه کوشش وشي ځکه چې موږ ته یو آبادی جوړیږي کنه.
او له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر یا کون سب ډیویژن توصیف خالد سره خبر وکړ، نو هغه وویل
د مشران او یو جرګه ما سره نن میټینګ شوی دی، دغه والي سره د آر ایچ سی چې کم جوړیږي موږ به خپل فورم چې کم دی اسسټنټ کمشنر لیول او بیا ڈپٹی کمشنر صاحب تا موږ دا سفارشات او دا گزارشات چې کم دی دا به فارورډ کوو تاکہ دا مخ کی چې کم دی هیلت ڈپارٹمنٹ تا او دا کار زر تزر چې کمپلیٹ شي.
د توصیف خالد پوینا چې کله په خوانی فاټا په صوبه کې ګډه شو نو د ترقیاتی کارونو په حواله څه نه څه مشکلات ضرور وو چې هغه قانوني هم وو، خو هغه مشکلات هواریږي او د ډاګ اوتمنځو د دې روغتون په شان نورې ټولې پروژې به زر مکمل شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، یکغون.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به له اسرار عالم مومن نوورو.
د پاکستان تحریک انصاف کاندید اسد قیصر د خامی اسمبلی سپیکر وټاکل شو. نن د پخوانی سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ د اسمبلی درې سوه دیرشو غړو رای واچولې چې پکې اسد قیصر 168 ووټونه ترلاسه کړل او د مخالف د پیپلز ګوند خورشید شاه 146 رای ترلاسه کړې. ټاکل شوې چې قومي اسمبلی به د وزیر اعظم انتخاب سبا وکړي. د حکومت لپاره چې د تحریک انصاف لخوا عمران خان او د متحده اپوزیشن لخوا شهباز شریف ولاړ دي. یوبل خبر لمخې اهم نن د تاریخ انصاف کاندید مشتغنی د خبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په 1 اوټونو ترلاسه کولو سره د دې صوبای اسمبلی سپیکر منتخب شو. ملخو د پیپلز پارټي غا سراج دورانی په 96 رایو ترلاسه کولو سره د سند اسمبلی سپیکر منتخب شوی. نن د اسلام آباد اعتصاب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د العزیز یا سټیل مل او فلیگ شپ انویسټمنټ کیسونو اوریدنه وکړه. بلخو هم نن د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي له نواز شریف سره داسې چلند کیږي کوم چې له یو ترګر سره هم نه کیږي. نواز شریف ته جولای په 6 د اسلام آباد اعتصاب عدالت د ایون فیلډ په قضیه کې د 10 کالو د بند سزا اورولې او دا وخت په اډیالا جیل کې قید دی. په کوټه کې د اتوار په ورځ د سکرو په یو کان کې د شوي میتین ګیس په چاودنه کې د وژل شوو کان کیندونکو او نورو کسانو مړو شمیرا 15 ته رسیدلې. پاکستاني رسنۍ وایي پرونه وخت 15 مړي نور اهم راوستل شوي او همدې سره په کان کې د ګیرو کسانو د مړو راوستلو لړۍ سرته رسیدلې. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي غونډه کې د وینا پر وخت وویل چې په غزنی کې په ولسي ځایونو حمله شوې چې د په وینا د نه بخلو جرم دی. د هغې وروسته دا چې وسلهوالو طالبانو د اګست پر 10 له څلورو د غزنی پر ښار برید وکړ او تر څلورو ورځو له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت وو.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
دانو رسپانه په خپل اداري کلی کې د افغانستان امنیتی سرتیری د غزنی خار دفاع په کولو کې کامیاب شوی او طالبان یې د خار د حدونو نه هم بهر ایستلی دي. خدا هم یو حقیقت دی چې د غزنی ولایت یو شمیر لری پرتی ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولقه کې دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د روانې جګړې ایوازنې حل پرم نه مذاکرات دي. که خبرو اترو د لارې د شخړو حل راوتلی شي نو افغانستان حکومت له پکار دي چې نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او طالبانو سره د مذاکرات وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري یې کلی کې د تیر ګل په ورځ د خامی اسمبلی 340 استازو چې په کم پورم نه او جمهوري انداز کې سوګند پورته کړو نو دا د جمهوریت د کامیاب سفر د تسلسل علامت دی. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو چې د جمهوریت ودې لپاره کومه مثبته رویه خپله کړې ده نو د ستاینې وړ ده. ورسپانه لیکي احتجاج کول د اپوزیشن ګوندونو حق دی خو دا په پورم نه توګه او په جایزه طریقو سره کول پکار دي. درنو د لارې سرکاري او غیر سرکاري ودانو ته نقصان رسول او یا یو بل پسې بد رد ویل د قسمه سیاست نه ملک ته د وړاندې څخه ډیر نقصان رسیدلی دی نو پکار ده چې نور د دې هر څه نه ډډه وکړی شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي د عامو انتخاباتو وروستو یو شمیر ګوندونو د درغلیو تورونه ولګول او پر ضد یې احتجاجي مظاهرې هم وکړې خو سوګند پورته کولو پر وخت یو ګوند لخوا څه قسمه احتجاج ونه کړی شو بلکې نو منتخب شوو استازو ډیر په ښه ماحول کې یو بل سره خبرې اترې وکړې. ورسپانه لیکي هیله ده چې حکومت او اپوزیشن به خپل منځي اختلافاتو نه پرته د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو د هغو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې وایي چین به د دوی د راتلونکي حکومت د مالی مرستو په حل کې مرسته ورسره وکړي. همله امریکا خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په خپلې لیکنه کې پر غزنی د طالبانو وروستي برید ته په کتنې سره د افغانستان جګړې د پیچلتیا موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچان اورو.
فائنانشل ټایمز وسپانه د تحریک انصاف د مخکخانو په حواله وایي چین د دوی جوړیدونکي حکومت ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د مالی مسئلو د حل لپاره به نور پورونه ورکړي. د لیکنې تر مخه عمران خان چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان پاتې شوی او ګوند یې تحریک انصاف د هیواد په تیرو عامو ټاکنو کې زیاتې رایې ګټلې، تمه لري چې ژر د هیواد د وزیر اعظم پر چوکۍ کینی. د پاکستان د پارلمان نو منتخب غړو د ګل پر ورځ د خپلو چوکیو لوړې وکړې. د هیواد دوه لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هوډ ښکاره کړی چې په پارلمان کې به د عمران خان د تحریک انصاف د یوه پیاوړي اپوزیشن رول ولوبوي. لیکنه کاږي د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت زیاته توجه ښایي د هیواد په درآمداتو او برآمداتو کې د توازن پیدا کولو پر چارو ووسی. لیکنه د یاد ګوند یوه مخکښ او د مالی چارو د پوه اسد عمر په حواله زیاتوي، د پاکستان لپاره د چین سفیر ورته تیره اونۍ ډاډ ورکړی چې د مالی مشکلاتو په حلولو کې به مرسته ورسره وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز اوسپاڼې په لیکنه کې راغلي پر امریکا د 2011 زیږدیز کال د سپتمبر د 11 د ترهګر بریدونو په جواب کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. خو لیکنه وایي د شاوخوا 11 کلونو له تېرېدو باوجود چې په دې موده کې د افغانستان په جګړه کې لسګونه زره مرګ ژوبلې وشوې، اربونه ډالر مصرف شول او د امریکا 12 مشران پکې راغلل او لاړل، په افغانستان کې د طالبانو په نوم سخت دریځه ډله نه یوازې دا چې ماته نه شوه بلکې داسې معلومیږي چې نور هم پیاوړې شوې ده. پر غزنی د طالبانو وروستي برید د افغان او امریکایي چارواکو هغه ټولې دعوې دروغ ثابتې کړې چې ګواکې دوی په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې او له طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې شوي دي. لیکنه زیاتوي پر غزنی د طالبانو له برید وروسته پوښتنه پیدا شوې چې هغوی به د سولې د خبرو لپاره کوم شرطونه ومني.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه، تاسو د هارون بچان اوریده. ډیپلوماټ مجلې د چین او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي داسې ښکاری چې د عمران خان حکومت په بهرنۍ تګلاره کې به له چین سره د اړیکو د ښه کولو طرف ته زیاته توجه وي. دا خبره ده چې عمران خان په انتخاباتو کې د بریا حاصلولو پس ولس ته په وینا کې هم دې طرف ته اشاره کړې وه. د مقالې مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. ڈپلومیٹ مجللی کی پدا سے حل کے چې پاکستان ته اقتصادی مشکلات دی، د عمران خان حکومت ته به د مالیه له نړیوال اداري انټرنیشنل مانیټری فنډ نه د 12 بلین ډالرو قرضه اخستل پکار وی. مجللی کی په پاکستان کې اوس مهال د زر مبادله کمی ده او باید چې خپل قرضه هم واپس کړي. خو مجللی کی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان کړی چې د پاکستان لپاره د IMF د ژغورنې پیکیج اجازت پر نور کوي. پومپیو په دې وروستو کې ویلیو امریکا نه غواړي چې پاکستان د مرستې د پیکیج پیسې د چین د قرضو د واپسې لپاره استعمال کړي. مجللی کی عمران خان په انتخاباتو کې د کامیابی حاصلولو پس په وینا کې ویلیو چې له گاونډي هیواد چین سره به تعلقات نور مضبوطوي. نوموړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ویلیو چې دغه پروژه به پاکستان ته د سرمایه کارې د راوړلو موقع په لاس ورکړي. په مجله کې لیکل شوی د انتخاباتو فوري پس چین پاکستان ته 2 بلین ډالره قرضه هم ورکړه. مجله لیکي دا په چین باندې د پاکستان مالی، سفارتي او پوځي ملاتړ انحصار زیاتېدل څرګندوي. بلخوا د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات تر هر وخته زیات خراب شوي دي. مجله لیکي په عین حال کې د سینکیانګ صوبې په سرحدي سیمه کې د طالبانو د ورتګ د مخنیوي لپاره چین ته هم د پاکستان د حکومت سیاسي او پوځي ملاتړ ضرورت دی. مجله لیکي داسې ښکاري چې د عمران خان حکومت باندې به د امریکا فشار وی چې لخپلې خاورې د ترهګری د خاتمې لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. په داسې حالاتو کې ورلمخه په پاکستان کې دننه غږ کیږي چې په خپل خارجه پالیسی کې د امریکا پر ځای چین ته اهمیت ورکړي. مجله لیکي د نړیوال اقتصادي طاقت په توګه د چین مخې ته د راتلو ترڅنګ د امریکا او هند ترمنځ د همکاري د زیاتېدو له امله په پاکستان کې دغه سوچ ته زیات تقویت ملاو شوی دی. ډیپلوماټ مجله لیکي له افغانستان نه د بارنو ځواکونو د وتلو په حال کې چین د سیمه ایز امنیت په اړه اندېښنې لري او امید لري چې له پاکستان سره د نږدې تعلقاتو په بنیاد حالات خوندي کېدای شي. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د افغانستان په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د وروستي برید په تناظر کې افغان جګړې او په دې اړه امریکایي پالیسۍ ته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال د افغانستان په اړه د خپلې نوې تګلارې اعلانولو په وخت ویلیو چې له دغه هیواده په مکمل ډول وتل غواړي. خو د ایجنس په وینا د غزنی له وروستۍ حمله څرګندېږي چې وسلوال طالبان اوس هم د جګړې توان لري. د مقالې مهم ټکی اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لیکي یو کال مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه، خو وسلوال طالبان اوس هم په هغه هیواد کې جنګیږي. ایجنټس لیکي که څه هم ځینې افغان چارواکي د امن په هیله دي، خو په دې سره د امریکا د جنگ د ختمولو په پلان باندې پوښتنې راپورته کیږي. ایجنټس لیکي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو وروستۍ حمله کې د جمعې د ورځې راهیسې شاوخوا 100 افغان امنیتي سرتیري او 40 لسی وګړي وژل شوي دي. ایجنټس لیکي که څه هم وسلوال طالبان د دغه ستراتیژیک مرکز په نیولو کې کامیاب نه شول، خو دا حمله د وسلوالو د جنگیدو توان څرګندوي. ایجنټس پوښتنه راپورته کوي چې آیا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افغانستان کې خپله جګړه بند کړي کنه، چې په دغه جګړه کې هر کال 4 بلین ډالر لګوي. ولسمشر ټرمپ د 2018 کال د اګست پر 28 د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو په وخت ویلیو چې له هلته نه په مکمل ډول وتل غواړي. ایجنټس لیکي په روان اوړي کې وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د لنډمهاله اوربند باوجود د افغانستان په مختلفو برخو کې په تیرو 100 هفتو کې جګړه زیاته شوې ده. خو ایجنټس د یو کارپو ډیوډ سیډنی لخلې وای داسې باور لري چې د امن لپاره شرایط تر هر وخته زیات ښه دي. نوموړي په یو مرکه کې وویل چې که څه هم حالات بهترین نه دي، خو بیا هم د نورو وختونو په موازنه کولو سره ښه دي. ایسوسییټډ پریس لیکي ولسمشر ټرمپ امریکایي پوسټ ته د وسلوالو خلاف د حملو زیات اختیار ورکړ او روان کال یې په زرګونو اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته ولېږل، خو د دې مختلفې نتیجې مخې ته راغلي دي ځکه چې طالبانو اوس هم په بیلابیلو ولسوالیو کې خپل اثر برقرار ساتلی دی. ایجنټس لیکي د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو خپل سیمه ییز نفوذ هم پراخ کړی دی. د ایجنټس په خبره په غزنی باندې حمله په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر غړو د ازبکستان دوره کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په شام او عراق کې اوس هم شاوخوا 1500 داعش وسلوال شته او دا نړیوال نیټورک لا هم یو لوی ګواښ دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د داعش وسلوالې ډلې په شان القاعده هم د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پیاوړی شتون لري او امن ته ګواښ پېښولی شي. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو دغه رپورټ کارپوهانو جوړ کړی چې د دوشنبه پر ورځ په ډاګه سو چې پکې ویل شوی سربیره پر دې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې ماتې خوړلې، خو بیا هم داسې ښکاري چې دا ډله به په پټ شکل کې په دواړو هیوادونو کې ژوندۍ وي. رپورټ زیاتوي دا ډله په افغانستان، لیبیا، په جنوب ختیځ ایشیا او مغربي افریقا کې مهم فعال اتحادیان لري. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو د القاعده په اړه ویلي دا ډله لا هم فعاله ده چې په ځینو سیمو لکه سومالیا، یمن، جنوبی ایشا او ساحلی افریقا کې د داعش په مقابله کې زیاته پیاوړې ده. دا شان د رپورت لمخې القاعده په ایران کې هم راڅرګنده شوی چې د شبکې لمشر ایمان الزواهری سره په رابطه کې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه کارپوهان پر القاعده او داعش باندې د لګول شوو بندیزونو څارنه کوي. دوی وایي په شام او عراق کې موجود داعش وسوال له مختلفو ملکونو سره تعلق لري، خو البته دوی د دغو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. ایجنټس وایي چې د داعش پلان جوړونکي او کمانډانان د جګړو پر مهال وژل شوي او ملاتړ یې د جګړې له سیمو وتلي، خو د دې سربېره هم ځینې په دغو دواړو هیوادونو کې دي چې پکې ځینې جګړه کوي او ځینې بیا په هغو شارونو او خلکو سره اوسېږي چې د دوی خواخوږی دی. داعش وسلوال په 2014 کال کې په عراق کې راښکاره سو چې هغه وخت یې د هیواد درې برخې سیمه ونیوله. دوی د شام له الیپو سیمې څخه د عراق تر شمال پورې خلافت جوړ کړی وو، خو اوس یې خلافت ړنګ کړل شوی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي سربیره پر دې چې د رپورټونو له مخې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زخمي شوی، خو بیا هم هغه پر دې ډله واکو اختیار لري.
دا وو عبدالحی کاکړ. د ایران او ترکی مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم چوکۍ ته کاندید د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د هیوادونو د اړیکو په زیاتولو خبرې کړي دي. بلخوا رپورټونه وایي په دې وروستو کې روسي چارواکي هم له پاکستاني او دفاعي چارواکو سره د پوځي او تخنیکي همکارو په پراخولو غږېدلي دي. دا چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د راتلونکي حکومت د بارنو چارو پالیسو په اړه د چارو پوهان څه نظر لري، دا به د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې واورو.
د وزارت مې څوکۍ لپاره د تاریخ انصاف کاندید عمران خان پر خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د خپل او پاکستاني ولس غواړي چې ترکی له اقتصادي چیلنجونو راووزي. تاریخ انصاف پر خپل ویب سایټ دا هم لیکلي چې عمران خان او ایراني ولس مشر حسن روحاني د تجارتي اړیکو په ګډون د نورو تعلقاتو په زیاتولو خبرې کړي. بلخوا د اګست پر 8 د پاکستان دفاع وزارت ویل چې اسلام آباد او ماسکو موافقه کړې چې د پاکستان سرتیري به د روسیې په پوځي مرکزونو کې روزي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په تلت مسعود وای ښکاري داسې چې په راتلونکي کې به له پاکستان سره د دوستۍ په برخه کې د امریکا ځای ایران روس او ترکیه ونیسي، ځکه چې د سی پیک او افغانستان په مسله د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې سمېدل یې په نظر نه راځي.
د امریکې او روس په طاقت کې ډېر فرق دی او پاکستان به هڅه کوي چې له امریکا سره تعلقات ښه کړي، خو ښکاري نه چې داسې به وشي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان، چین، روس او نور هیوادونه یو ځای کیږي او دوی ته هم معلومه ده چې د دې نه بغیر له دوی سره بل لار نشته.
یادې وي چې په تېرو څو اونیو کې د انقرې او واشنگتن ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د قیدولو پر سر ترنګلې شوې. همداراز د امریکا بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې په برتانیې کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د زهرو ورکولو په پیښه کې د روس لاس درلودو له امله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي. بلخوا په 6 اګست امریکا ولسمشر د یو فرمان لاسلیک کولو سره د ایران پر ضد ځنې اټومي بندیزونه بیا پیل کړل. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په تلت مسعود وایي چې د واشنگتن پر ځای له ماسکو، انقرې او تهران سره د اسلام آباد نږدې کېدل پر دې هم ممکن دي چې د امریکا اړیکې یوازې له پاکستان سره نه بلکې د روس، ایران او ترکیه سره هم خرابې دي. د پیښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي که څه هم عمران خان او اسټبلیشمنټ به یو بل ته مسلې نه جوړوي او پاکستان به ډېر په اسانه خپله د بهرنیو چارو پالیسي بدله کړي، خو روس، ایران او ترکیه چې خپله له اقتصادي چیلنجونو سره مخ دي له پاکستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا ځای نشي نیولی.
وزیر خارجه چې پاکستان ته یکدم 12 میلیون ډالر پکار دي، اوس هغه کې خو چین ورته 2 میلیون ډالر ورکړي دي، سعودی عرب مشرې کې اسلامک بینک دی آی ورته یو 1 میلیون ډالر وعده کړي دا قرضې ټول کنسر 5 میلیون بیا هم د 12 میلیون نیمه شو ده. نو ما ته ډېره ګرانه ښکاري چې دی به د ویسټ امریکې د آی ایم ایف یا دی کمې دا ملکونه پورا کړی شي.
یادې وي چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظمۍ د پاکستان نوي حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې په لاره دي، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته دې د چین قرضې خلاصولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پیسې ورکړي. پاکستان له چین څخه 5 بلیون ډالر قرض اخیستی دی. همداراز یې اوس د روپۍ قیمت سم ساتلو لپاره له چینه 1 ارب ډالر نور غوښتي دي. د پاکستان تاریخ انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی د اګست پر 15 مشال اډو ته ویل چې پاکستان تر 12 ارب امریکایي ډالر پورې قرض ته اړتیا لري چې د هیواد اقتصاد په پښو ودروي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د آزادۍ ورځ منزل شو. په دې لړ کې په سرویکی کې لوی تقریب وشو چې د پاکستان پوځ او د ځایي انتظامی افسرانو، قومي مشرانو او زده کوونکو ګډون پکې وکړو. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویل له دې غونډو معلومی کی چې په سیمه کې امن واپس پر ځای شوی دی. سیلاب مسعود حال راکوي.
د ملک د نورو برخو په سیر په سویلي وزیرستان سروکی شاهان د 14 اګست د آزادۍ د ورځې تقریب په ډېر درنښت سره ولمانځل شو. په تقریب کښې د ایریا کمانډر بریګیډیر رائے آصف مصطفی او د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر سهیل احمد خان په شمول د سیمې معززینو او په ګڼ شمېر کښې خلکو برخه واخیسته. په دامو کې د سیمه ییز اتڼ سره رنګ رنګ پروګرام مونه وړاندې کړای شول. دغې تقریب ته راغلی یو تمشبین مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مونم ماستر نایت ای زه د بروند تور اخځي اوسېدونکی یم. سپشلی پروګرام وشو، پولیټیکل صاحب هم راغلی و، د میژنوی بریګیډیر صاحب او نور ملکون مشرون خلکو په دې کښې چې د ای پی ایس چکمالی ولیوډ کې کیما شوق پیش کړله. ماشاءالله هغه ډېره قابل دید وه. الله ته دا اصول کړي چې د میژ ملک ته همیشه خدای په امن شي وسوتي.
دلته موجود یو ډاکټر شکر وویل
ان شاء الله دغه جشن په برکات سره یو الیار خلص شول او انډیا سو په دغه جشن 14 اگست او د پاکستان د ازادۍ د پیغام دو رس پرس په ترقی راونوي او د میجه خلکو مخته د تعلیم او د رنیو طرف ته د امن او سلامتی طرف ته ان شاء الله دریم
د ارمی پبلک سکول یو طالب علم د ازادۍ د جشن په مناسبت خپل خوشی په دارنګ جوتا کړه
محمد رفیق د اولډ سروې کې نه تعلق لري 14 اگست په وزیرستان شه اول ورده چې دمر خوشالي په پر جوش طریقه سره مناو شولای ای پی ایس رغمالی سټوډنټ ډیر اچھا طریقه سره دغه خپل ټیبلو سپیس کړلی
په دغه خبر کې د سولي وزیرستان ډیپټی کمشنر سوهیل احمد خان خبره هم وار وای
نه صرف دلته د ګراوند کې بلکې ټول سعود وزیرستان کې ډیر په جوش او ولولا باندې وزیرستان خلکو د منځلې په دې کې ګیمونو شو د کې ټیبلو سپیس شو رسکشي شو ډیر آئیټم پکې و تاسو نه خپل اندازې لګي چې د ټول علاقه کې الحمدلله امن راغلی دی او مزید ورس پر ورس دی کې بهتري راځي
دا د یادوي چې د سولي وزیرستان پر نورو سیمو وانا ماکین او سره روغاک شه د دغه ورځ د منځلو په مناسبت په دغه رنگ تقریبات ول منځل شوال سیلاب مسعود مشال ریډیو سروکای سولي وزیرستان
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا د کرک ضلع اوسیدونکي وایي د سیمې تیل او ګیس یې د هیواد نورو برخو ته رسیږي خو خپل دوی ترې محروم دي د دوی په خبره سو واري احتجاجونه هم وکړل خو غوښتنې نه منل کیږي له سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کمی اسمبلی ته بریالي شوی استازی وایي دی به د کم اسمبلی په غونډو او همدارس له اړوند وزارتونو سره د سیمې خلکو د ګیس د فراهمۍ او د هغې د رویلټۍ پیسو د ورکولو خبره پورته کوي عمر وزیر رپورٹ لری
ضلع کرک اوسیدون کی گیلہ مندی چہ کرک سیما ملک تا قریباً 50 فیصد دا گیس او تیلو ضرورت پورا کوی خو خپلا دا کرک خلق دا گیس سہولت نہ محروم دی دا کرک اوسیدون کے ریاض خٹکوائی خواوشا چوکارا احمد آباد تترخیل جہانگیری او نورے ٹولے سیمے دا گیس نہ محروم دی او ہم دا کرک گیس پیخور او ڈیر اسماعیل خان نہ اخوا پنجاب ترسه دلی
نر خو بوزوی پریزا چې کیمه مرمنی دی د مولا اغا خو په احتجاج مندر وسلی دی انډس های وی چې کیم جنلی سړک تا اغا خو درې ورځې بند کړه شو هغه خلاف کیمه پرچی کټ شوی دی اغا زنانا دلونو د پکې لوړلې تکلیفونه برداشت کړل د ملک ته 50% نه زیوتا دلته نه دی ګیس او د تیل ګورکې دی خو هغه باوجود خان د کرک کیم اور از دلادو د ګیس سہولت دا غا نشته دا ټول یونیورسٹی دی پاکستان نه بلکې د دنیا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نه چلی جی دی مول دا یونیورسٹی چې دو اغا دی مول دی کرک دی گیس رائلٹی نه چلی جی
اے نام خټک وای ک یو خو د گیس نامه حرم دی نو بل خو د تیلو رائلٹی پیسې هم ولستا نه ورکړل کیږي
کرک کې د تیلو ګنس نیر کو کوی نه دی او مصیبت دا دی چې دا یو لږ 15 کال نه دا عمل روان دی درې تحصیل نه دی دا باندې چې دا د گیس نه تر اوسه محروم ده چې کله دلته د ان پی حکومت و دلته امیر حیدر چې راغلی وي ته لږ څه رائلٹی اتره په کال کې اربونو روپۍ وړيږي خو دا کې حساب کتاب اکاؤنٹیبلٹی نظام چا ته پتہ نه لګي دیس کې دا هغه کور سره رسیدلې دي اخو پنجاب تم تللې دي په کار دا اول حق د کرک کیږي
د کرک اوسیدونکو وای دا ځلې د کامی او صوبایي اسمبلو استاد او تا هم په دغه واده او ژمنه ووټ ورکړي چې د دوی د غستون زبه هواروي نو دغه پښتنه مو چې کله د کرک نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د کامی اسمبلی غړي شاهد خټک نه وکړه نو دو یو وایل اسمبلی کې با لومړی د غستون زو چتوي
زما په وادو کې یو د کیس واده شامل و تیر لس پندلو څو کال کې د کیس لپاره هیڅ هم لیګل استراګل نه لري دا به خامخا ټایم اخلي خو ان شاء الله دا زما پرایورټی ده د ځان خان دا واده وا چې کیس زما مرضی زما بجلی زما مرضی زما چې څنګه په قاعده اجلاس شروع شي نو ان شاء الله دا په دې باندې دی اسمبلی په فورم باندې خبره کوم او چې کابینه جوړ شي چې څوک زموږ منستر راشي ان شاء الله غوړ په دغه پیاریټی دی باندې ګیز د مسله چې کومه ده کولو کوشش کوم سالانه 3000 روپۍ ګیز دی کیږي او دا د ملک او د قوم ډیر غټ تاوان دی
د کرک خلک د ګیز سہولات او د غلطه د تیلو ذخایر او رائلټی لپاره د یوې مودې نه احتجاجونه کړي او وختنې کړي چې ګیز د دوی په سیمه کې راوځي نو د کرک ټولو سیمو ته دغه سہولت ورکړل شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست پوهنې ریاست چارواکي له قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او روڼ اندو غواړي چې د سکولونو د نظم په ښه کولو او د جینکو تعلیم ته د کورنو په هڅولو کې خپل ونډه ډېره کړي. دوی وایي هڅه کوي چې د یو کال په موده کې د ټولو سکولونو په شوراګانو کې اصلاحات راولي او هغوی متوجه کړي چې په دوامداره توګه سکولونو ته ورشي، د ښوونکو او زده کوونکو سره له نږدې وویني او د ستونزو په حلولو کې ورسره همکاری وکړي. نجیب الله الوخیلورو.
د سه شنبه په ورځ د خوست د پوهنې ریاست مسؤلینو د ټولنیز ښکیلتیا او په ښوونځیو کې د نجونو د شمولیت په موخه د ټولنیز خوځښت درې ورځنی پروګرام په پیل غونډه کې وویل چې قومي مخاور، دینی عالمان، مدني فعالان او شوراګانې د ښوونځیو د نظم په ښه کولو، د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د نجونو تعلیم ته د کورنیو په هڅولو کې اساسي ونډه اخیستلی شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې د ښوونځیو په کچه د والدینو شوراګانې چې اوس اداري شوراګانې بلل کیږي لري، خو فعالیتونه د اړتیا په تناسب کمزوري دي.
په اوس وخت کې د شوراګانو فعالیتونه ډیر موثر نه دي، ولی هڅه دا ده چې د معرفت ریاست غواړي په راتلونکي یو کال کې د خوست په ټولو ولسوالیو کې او په ټولو ښوونځیو کې د خلکو شوراګانې په واقعي مفهوم سره رامنځته کړي، سو دوی په ولسوالیو کې د معرفت د کیفیت د ښه والي سره مرسته وکړي.
بلخوا د ښوونځیو د ویشورا مشر جمال تڼۍ وایي چې ستونزه یوازې په شوراګانو کې هم نه ده. د پوهنې مسؤلین هم د شوراګانو وړاندیزونو ته پوره غوږ نه نیسي او نه یې هغه غوښتنې عملي کوي چې د ښوونځیو شوراګانو ورسره شریکې کړې دي.
میګ یو د کیمه لسنه ورغلی مشکل هم خالي دي. یواله صد سرک لس په نوم د تخیمه چې تر اوسه یې ختانه لري، مګر هیڅ کومه کې نه دی تر دغه دمه کړای. بل ل صد شهید محمد داوود لس تخیمه چې دلته د تخلو بنه لري، زه لګیایم د وکیل صاحبونو نه د نور سوداګرو نه ایدنه کومه ورته غوړم. نو کومه کې ته ویلای کی چې ته ارزودات مخته کې والی صاحب تر ریاست ته هغه فورا اجرات کوو.
خوست کې کسه هم تر یو لکو ډیر جونی په ښوونځیو کې زده کړې کوي، خو بیا هم د دې ولایت د نفوس په پرتله دا شمېره لږه ده. د پوهنې وزارت د ټولنیز خوځښت او د پوهنې شوراګانو د ریاست یو تن مسؤل عبدالرحیم منصوري وایي دوی به د دې برنامې له لارې مشران وهڅوي چې خپل نجونې ښوونځیو کې شاملې کړي او په همدې موخه به د برنامې په پای کې د مشرانو څخه یو ژمنلیک هم واخلي.
خاصتا تر ټولو مهمه خبره د نجونو تعلیم مسله ده. نجونې باید راجذب شي. دغه د نننی ټریننګ اساسي هدف د شوراګانو غړی په دې په حوالے دی چې ماشومان مکتب ته راځي کی او لمعرف سره هغه ستونزې سي دولت یې امکانات نه لري دوی یې باید مرسته.
بل خو د نظر خاون حمید الله روخان وایي کچېره د ټولنې مخاور او اغیزناک قشر کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان او تنکی ظلمیان په ځانګړي ډول جونې ښوونځیو کې شامل کړي، لیوي خو به د ډیرو ناخوالو پر کمولو کې مرسته وکړي او بل لوري ته به د افغانستان په هر اړخیز پرمختګ کې هم مهمه ونډه سرته ورسوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پروګرام په اخیره کې بلند خبرونه له اسرار العالم مومن نوورو.
نن په کابل خار کې یو ځنمرګي بریدر لږ تر لږه 25 کسه وژلي او 11 نور یې جوبل کړي دي. د افغانستان د کونو چارو وزارت ویاند نجیب دانش مشال ریډیو ته د ټلیفون په کر خوول د غبري د کابل د دشت پرچی په سیمه کې په یو تعلیمي مرکز کې شوې دي. بلخو د کابل د پولیسو ویان وایي د برید قربانیان زیاتره زده کوونکي او دغه تعلیمي مرکز کارکوونکي دي او امکان دی چې د تلفاتو شمیره بدلون ومومي. هغه په قول ټپیان او روغتون ته رسول شوي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف کاندید اسد قیصر د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل شو. نن د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ د اسمبلی 315 غړو رای واچول چې پکې اسد قیصر 168 رای ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې قومي اسمبلی به د وزیر اعظم انتخاب سبا وکړي. د کوم لپاره چې د تحریک انصاف لخوا عمران خان او د اپوزیشن لخوا شهباز شریف ولاړ دي. د یو بل خبر له مخې هم نن د تحریک انصاف کاندیدان د هم نن د ترکین صاحب دوه کاندیدان د خبر پختخوا د اسمبلی سپیکر او بل یې مرستیال وټاکل شول. مشتاق غنی په یو او یو وټونو ترلاسه کولو سره سپیکر او محمود جان مرستیال سپیکر منتخب شول. بلخوا هم نن د پیپلز پارټي اغا سراج دورانی د شپږ نوي رایو په ترلاسه کولو سره د سن اسمبلی سپیکر منتخب شوی. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د العزیز یا سټیل مل او فلیک شپ انویسټمنټ کې سونو اوریدنه وکړه. بلخوا هم نن د مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف تور لګول چې له نواز شریف سره داسې چلند کیږي کوم چې له یو ترګر سره اهم نه کیږي. په کوټه کې د اتوار پر ورځ د سکرو په یو کان کې د شوي میتین گیس په چاودنه کې د بدل شو کان کیندونکو او نورو کسانو مړو شمېر 15 تر رسیدلې. پاکستان د سنې وای پر نو وخت 15 مړي نور هم راوستل شوي. هم دې سره په کان کې د ګیرو کسانو راوستل لړۍ سر ته رسیدلې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه مليحه میرزاده اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار اساق اميري ترنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه پر دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. ته ځان خیال ساتئ. الله پامن.